دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د دې سات خبرونه اوري زه سید سلیمان آشنایم د طالبانو حکومت په افغانستان کې د القاعده د ډلې د روزنیزو مرکزونو د شتون په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا راپور رد کړ او ویلي دي چې په دغه هیواد یعنی افغانستان کې د القاعده د ډلې هیڅ غړي شتون نه لري د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو نوي راپور کې ویلي چې طالبانو د القاعده شبکې سره خپلې نږدې اړیکې ساتلي او د دغه ډلې یو شمېر لوړ پوړي چارواکي لا هم په افغانستان کې دي په دې راپور کې دام ویل شوی دی چې القاعده ډلې په افغانستان کې اته نوي روزنیز مرکزونه جوړ کړي چې څلور یې په غزنی لغمان پروان او رزګان ولایتونو کې دي راپور وی القاعده په پنشیر ولایت کې د وسلو یو ډیپو هم لري د امنیت شورا په راپور کې ویل شوی چې د القاعده ډلې شاوخوا لس لوړ پوړي مشران چې د طالبانو سره تاریخي اړیکې لري په افغانستان کې مشتي خو په عین وخت کې په دې راپور کې دا هم ویل شوی دی چې په افغانستان کې مشت د القاعده مشران د سترو بریدونو د پلان کولو او تر سره کولو توان نه لري امریکایي چارواکو په افغانستان کې د القاعده ډلې د موجودیت او فعالیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د راپور په خبرګون کې ویلي چې القاعده په افغانستان او نورو ځایونو کې یو کمزور سازمان دی امریکا غږ د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا وایان جان کربینه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د راپور په اړه پوښتنه وکړه او هغه داسې وویل
د دې راپور په اړه خبر یو خو القاعده په افغانستان او نورو ځایونو کې یو کمزور سازمان دی د القاعده رښتینی ګواښ داسې یو څه دی چې په سومالیا کې د الشباب ډلې په څیر نورو ترهګرو ډلو ته هم انتقالیږي او باید په دې اړه د امنیت شورا راپور ته کتنه وشي زموږ استخباراتي ادارې ارزوي چې القاعده په داسې یو دریڅ کې نه ده چې د متحده ایالاتونو په خوره باندې لوی بریدونه وکړي
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت وی د دغه وزارت سرپرست مولوی محمد یعقوب مجاهد د ازبکستان د استخباراتو او سرحدي ځواکونو د رئیس عبدالسلام عزیزوف په مشرۍ یو پلاوی سره د سرحدي مسایلو په ګډون په یو لړ مسلو خبري کړې دي د دغه وزارت لخوا د چهارشنبه د ورځې ناوخته چې د سلواغي ولسمه و رسنۍ ته په یو استول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دې کتنه کې دواړو لوریو د سرحدي مسایلو د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا اقتصادي او ترانزیتي همکاریو په اړه هر اړخیزي خبري کړې دي د افغانستان مترزو خزو یو شمیر خوځښتونو او د خزو د قانون ملاتړ ملګرو ملتونو ته په یو پرانستي لیک کې لدغه ټولنې غوښتي چې د افغانستان مسلې سره د مسولانه چلند وکړي په دې لیک کې ویل شوی دی چې د قطر په پایتخت دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو دویمه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په دغه هیواد یعنی افغانستان کې سیاسي اقتصادي ټولنیز او په ځانګړي ډول بشري حقوقو وضعیت مخ په خرابېدو دی ټاکل شوی ملګری ملتونه د رواني فبروري د میاشتې په 13 او 19 باندې په قطر کې د افغانستان د پاره د یو شمیر هیوادونو د ځانګړو استادو نړیوالو سازمانونو او د افغان میرمنو او مدني ټولنې د استادو د یوې غونډې کوربتوب کی تاسو د امریکا غاښنا رادیوونه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري د پاکستان په بلوچستان او خیبر پختونخوا په نام نه یو کې مرګ ژوبل شوی د خیبر پختونخوا په ټانک سیمه کې د وسلوالو او امنیتی ځواکونو ترمن نخته کې په یو کور د هوان ګولې لګیدلو په پیښه کې یو تن وشل شوی او دوه نور زخمیان دي د بلوچستان په مرکز کوټه کې یو چاودنه کې یو تن مړ شوی او جعفر آباد سیمه کې د لاسي بم په برید کې درې نور زخمیان شوی دي په پاکستان او په ځنګړي ډول خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د نامنۍ پیخي په داسې وخت کې زیاتې شوې چې ټاکل شوې پاکستان کې د فبروري په 8مه یعنی راتلونکو پنځشنبه پارلماني انتخاباتو شي د امریکا او جاپان سمندري ځواکونو ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي د امریکا او جاپان سمندري ځواکونو داونې د فلیپین په سمندر کې په داسې حال کې د ځواک خودلو په هدف ګډ تمرینات وکړل چې د چین او شمالي کوریا سره کړکیچ مخ په زیاتې دوه واشنگتن او ټوکیو په آرام سمندر کې د چین د پوز د مخ په زیاتې دون کې فشار لامل اندیښمندي چین د تایوان د خود مختار ټاپو د ملکیت ادا کوي او خبرداري ورکړي چې د اړتیا په صورت کې به د زور نه کار واخلي بیجنګ په دې لړ کې د تایوان په تنګي کې د لوی پوځي تمرینونو د اجرا کولو په شمول په دغه سیمه کې خپل فشار زیات کړی دی. روسیا او اوکرين خبر ورکړی چې دواړو هیوادونو 200 جنگي بندیان تبادله کړل. د روسي دولتي ټلویزیون د پنشن به پورز په خواني بندیان و خودل چې د مسکو یو هوائي ډګر ته رسیدي. دغه راپور لمخې رسیدلي بندیان به د صحي معایناتو او درملنې لپاره روغتونونو ته یوړل شي. د روسي دفاع وزارت ویلي دواړو هیوادونو د یو بل 195 بندیان تبادله کړی دي. د دې اعلامیې تر خبرېدو وروسته د اوکرين جمهور رئیس ولادیمیر زيلنسکي ویل 202 اوکرينیان آزاد شوي دي. د بندیانو د مختلف شمیر خودلو پاړه هیڅ اړخ پوره وضاحت نه لري ورکړي. او د اروپאי اتحادي مشانو د پنشن به پورز د اوکرين سره د 50 میلیارډ ایرو چې څلور 50 میلیارډ ډالر کیږي مرسته تایید کړه. په عین وخت کې څناڅه 50 اوکرينیان نن د اروپאי شورا ودانې مخې ته راغون شوی او اوکرين سره د لا زیاتې مرستې کولو مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو د اروپאי اتحادي لمشان غوښتل چې د روسیې د اومه طبي غازو او المونیم پر صادراتو بندیز ولګي.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، زموږ په دې سهارنی پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو او د امریکا جغ سرمقاله هم اوریدلی سي. لومړی به دا رپورت واوري چې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د سیاسي چارو مرستيال مولوي عبدالكبير ویلي چې طالبانو د اسلامي نظام لپاره قرباني ورکړي او د دغه نظام په اصول باندې به د هیوادونو لخوا د رسميت پیژندل لپاره معامله ونکړي. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان دا ګڼي چې نړیوال ټولنې د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندل په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو حقوقو شکې دوپرې مربوط کړي دي. نور حال پر پټ کې واوري.
د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د سیاسي چارو مرستيال مولوي عبدالكبير ویلي چې طالبانو د اسلامي نظام لپاره قرباني ورکړي او د دغه نظام په اصول باندې به د هیوادونو لخوا د رسمیت پیژندلو په سر معامله ونکړي. مولوي عبدالكبير د چهارشنبه په ورځ د خوست په ولایت کې د دیني عالمانو یوې غونډې ته په وینا کې ویلي چې د طالبانو حکومت خپل ګاونډي او د نړۍ سره ښې اړیکې لرل غواړي. مولوي عبدالكبير په خپل دغه وینا کې یو ځل بیا د طالبانو حکومت یو ټول شموله حکومت یاد کړ.
چې د افغانستان مختلف قومونه په دې نظام کې برخه ولري هغه خوشحال دي. کله هم مشروعیت معنا دی چې د افغانستان د مختلف ولایتو خلق په حکومت کې هغه شتدي. او کله هم مشروعیت معنا دی چې هغه شل کلنه د جهاد په وخت کې هغه د پردیو غلامان هغه مزدوران هغه خلو چور چپاول خلق هغه د پدې په حکومت کې برخه ولري. دې ته هم مشروعیت حکومت دنیاوي دا مونږه نه امارات زغملای شي نه د افغانستان د غیرتی مسلمان ولز غملای شي.
په افغانستان کې د ټول شموله حکومت جوړیدل چې په کې دغه هوا د ټول قومونو او اقلیتونو اساسي ګډون لري نه یوازې د ملګرو ملتونو او د نړیوال ټولنې غوښتنه ده، بلکې دغه هوا د ګاونډیانو او د سیمې هوا دودو لکه ایران، تاجکستان، روسي او د امریکا د متحده ایالاتو لخوا هم پرې په پرلهپسې ډول ټینګار شوی. خو د طالبان حکومت چارواکو د ټول شموله حکومت جوړیدو وړاندیزونه رد کړي او ویلي کړي چې د دې حکومت ټول شموله دي. د طالبانو د حکومت دغه چارواکي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د بحران نړیوالې ډلې په راپور کې ویلي چې طالبان د خپل حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره هڅه کوي. خو د بحران نړیوالې ډلې ویلي چې د افغان میرمنو او نجونو د حقونو څخه طالبانو انکار او پر ښځو او نجونو باندې د سختو ټولنیزو مقرراتو لګولو له امله لږ تر لږه د اوس لپاره د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو لخوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو فرصت له منځه تللی دی. د سیاسي چارو یو افغان کارپو عزیز ماری جوی چې د فکر نکي چې د طالبان لخوا د بشري حقوقو او په ځنګړي ډول د ښځو او نجونو حقوقو تخ کېدو په برخه کې د اقداماتو پرته به نړیواله ټولنه د طالبان حکومت پر رسمیت وپیژني.
په 2010 سمه ده چې ځینې هوادونه سلیقایي یا بنا پر ضرورت اړتیا یا ډاډ سره ول ځینې ګاونډي هوادونه د خپل کورنی امنیت لپاره طالبان سره یا د طالبانو دولت سره تعامل ساتي خپل امدار رسمي بڼه نه لري. د اصول د ډیپلوماټیک پر بنیاد د نړیوال نړیوال موازین او حقوقي اصول پر بنیاټ دا غیر رسمي دي ترڅو طالبان د دنیا هغه وړاندیزونو شرایط چې د افغانانو ته خوښات هم دي ونمني د بشر حقوق رعایت نکي انجینو خنځوي ته پر نه دي کزي کار او اشتغال ته پر نه دي او معیاري ستاندارد حکومت د قانون اساسي پر بنیاټ جوړ نکي مسول اداره مې سره نه ولي نړیوال نسې کولای چې نقص دي حقوق د بشر ځانو بلي او موازین د نړیوال نقص کی او طالبان پر اسمت پیژني
طالبان د 2023 کال د اگست په میاشت کې په افغانستان کې بیا وخت لا سکره خو تر اوسه د هیڅ کوم هیواد یا نړیوال سازمان لخوا د طالبانو په پرسپیکټ نه دی پیژندل شوی طالبانو په افغانستان کې وخت د بیا رسیدو وروسته د لومړنۍ دورې پرته د نجونو خزو پر زده کړو بندیز لګولې او په ورځني ژوند کې پر خزو او نجونو باندې مخ په زیاتېدونکي ډول محدودیتونه لګولې دي طالبانو د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په دولتي او غیر دولتي موسسو کې د خزو په کار هم بندیز لګولې او خزې د پارکونو ورزشي کلبونو او عمومي حمامونو ته د تګ څخه منع کړی دي نړیوال ټولنې د طالبانو د حکومت دا کړنې د جنسیت پر بنسټ یو سیستماتیک تبعیض ګڼلې او دغه حکومت څخه د خزو او نجونو په وړاندې د ټولو محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه کړې نړیوال ټولنې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره دغه حکومت لخوا په افغانستان کې د خزو او نجونو د حقونو په ګډون د بشري حقونو د وضعیت د ښه کېدو په برخه کې د اقداماتو ترسره کول ضروري ګڼلې دي
انتظار پای ته ورسید ترنولیدونکو او اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریق وګورئ او واورئ د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټا چنل کې اوریدلای شئ لما التيامو ده تل پشان مننا
رپورتونه ده امریکا جاغ اشنا رادیو سواوری ملګری ملتونه په خپل یو تازه رپورت کې وایي چې القاعده په افغانستان کې فعالیت لري د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په رپورت کې راغلي چې طالبانو له القاعده شبکې سره نږدې اړیکې ساتلې او د القاعده لوړ پوړي چارواکي په افغانستان کې دي خو سپینه وانه وایي چې القاعده په افغانستان او نورو سیمو کې کمزوري سازمان دي او طالبانو هم د ملګرو ملتونو رپورت رد کړی دي نور حال په دې رپورت کې ووري
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تازه راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د القاعده د اتو نوو جوړ شویو مرکزونو څخه څلور په غزنی، لغمان، پروان او روزګان ولایتونو کې دي. د راپور له مخې حکیم المصری چې په افغانستان کې د القاعده د غړو څخه دی، د دې ډلې د روزنیزو کمپونو او د تحریک طالبان پاکستان لپاره د ځانمرګ بریدونو د روزنې مسولیت لري. راپور هم دارنګ زیاتوی چې القاعده په لغمان، کونړ، ننګرهار، نورستان او پروان ولایتونو کې 15 مدرسې لري. په راپور کې ویل شوی چې د القاعده شبکې څه کم لس لوړ پوړي مشران چې د طالبانو سره تاریخي اړیکې لري په افغانستان کې میشتي.
طالبان له القاعده سره اړیکې لري او دغه اړیکې تر اوسه پورې شلولې هم نه دي او دغه اړیکې تر اوسه پورې پرې کړې هم نه دي. ما تل ویلې دي چې طالبان له القاعده سره اړیکې پرې کولای نه شي. طالبانو همیشه عمومي خبره کړې ده ویل دي چې افغانستان خاور به د نور هیوادونو لپاره ګواخ نه وي د افغانستان له خاورې به نور هیوادونه نه ګواخل کیږي البته په واضح ډول باندې نه دی ویل چې د لار قاعده سره اړیکې پرې کړې دي
د طالبانو د حکومت له واکمنیدو سره په دې خو موږ ګورو چې طالبان د ډیرو تورسي ډلو په ځپلو کې لکه داعش ډیر بریالي ده او د نړیوال ملګر ملتونو د امنیت شورا تازه راپور کوي چې په افغانستان کې د القاعده اته مرکزونه فعال شوی دي د واقعیتونو سره نږدېوالی نه لري
د ملګرو ملتونو راپور زیاتوي چې د تحریک طالبان پاکستان سره د افغان طالبانو یو ځای کېدل په پرلپسې ډول مخفزیاتې دودي او د پاکستانی طالبانو د څو بریدونو ملاتړ د افغانستان له داخل څخه شوی دی خو سپینه مانی د ملګرو ملتونو د راپور په حق له د امریکا غږ د وی پښتنې په جواب کې وویل چې القاعده په افغانستان او نورو ځایونو کې کمزوري سازمان دی
فکر کوم دا مهمه ده چې باید په یاد وي القاعده په افغانستان او نورو ځایونو کې یو کمزور سازمان دی. په حقیقت کې د القاعده رښتینی ګواښ داسې یو څه دی چې په سیمه کې د الشباب ډلې په څیر نور ترهګر ډل ته هم انتقالیږي او باید په دې اړه د امنیت شورا راپور ته کتنه وشي. خو زموږ استخباراتي برخه ارزوي چې القاعده په داسې وضعیت کې نه ده چې د متحده ایالاتو پر خاوره کوم لوی برید وکړي.
بلخوا د طالبانو حکومت بیا په افغانستان کې د القاعده د شتون او فعالیتونو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور رد کړی دی. هغه پروپاګند بللی او ویلی دی چې په افغانستان کې د القاعده ډلې هیڅ غړی نشته.
موږ پوهیږو چې د امنیت شورا ځینې غړي هیوادونه په افغانستان کې له مات سره مخ شوي. هغوی به طبعا خپله کینه پالي او دغه راز افواهات به خپروي. خو هغه نور غړي هیوادونه چې له افغانستان سره اړیکې ښې دي باید اجازه ورنکړي چې د دغې لوی نړیوالې ادارې حیثیت خراب شي او تصامیم د څو هیوادونو د سیاسي اهدافو پر محور وڅرخیږي.
طالبانو کته هم په 2000 کال کې په دوحه کې له امریکایي چارواکو سره په یو هوکړه لیک کې ژمنه وکړه چې د القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره باید کې پرې کوي او په افغانستان کې به د هغوی د فعالیتونو مخه نیسي. خو متحده ایالاتونو د 2022 کال په جولای میاشت کې د القاعده مشر ایمن الزواهری په کابل کې وواژه. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بڼه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
راپورټونو ته دوام ورکوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو پر اساس د 2021 کال د اگست د میاشتې راهیسې لشترلژه 1,500 افغانان متحده ایالات ته راغلي دي. په تازه اقدام کې د امریکا د متحده ایالاتو د مهاجرت او تابعیت ادارې USCIS او د کډوالو ملاتړو لسکونو ادارو د امریکا د ویرجینیا په ایالت کې د افغان کډوالو د ملاتړ مرکز پرانستی دی ترڅو د بیا میشتېدو د استوګنې د سندونو او په نورو برخو کې مرسته ورسره وکړي. وحید فیضی په دې اړه رپورت جوړ کړی.
دا د امریکا په ورجینیا ایالت کې د افغانان د ملاتړ مرکز دی. دا مرکز د امریکا د متحده ایالاتو د مهاجرت او تابعیت ادارې یا یو ایس سی آی ایس او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په همکاري جوړ شوی دی ترڅو په متحده ایالاتو کې میشتو افغانانو په ځانګړې توګه نویو راغلو افغانانو سره په بیلابیلو برخو کې همکاري وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو د مهاجرت او تابعیت ادارې د معلوماتو پر اساس په دې مرکز کې چې د 4 ورځې لپاره جوړ شوی د مهاجرت په اړه خدماتو، حقوقي مرستو، د استوګنې ځای برابرولو، د کارموندنې، روغتیايي چارو، د خوراکي توکو، خونې او روزنې او دغه راز نور برخو کې مرسته او همکاري کوي.
څلګو نظر افغانان چې په تیر ورځ باندې مو کلونی کې ټول امریکا د خصوصا دلته د ډی ان بی سی په درغلي په لویا کې ځانته یو ژوند جوړ کړی په ټول خپل ودریدلې. خو په دې کې یو شمیر لا هم داسې شته چې ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
چرواکی وای چې په تیر سبان دوه کلن کې چې په زرګونه افغان متحده ایالات ترغلی دي د استوګنې دایمي اسناد یا گرین کارت نه ترلاسه کړی دي. خو لا هم زیات شمیر کسان د دایمي استوګنې اسناد ترلاسه کول ته په تمه دي.
د دایمي اسنادو ترلاسه کولو لپاره تر ټولو لمړی دوی باید اقدام وکړي. باید غوښتنلیک وسپاري. د ډیری کسانو غوښتنلیکونه منل شوي دي او دایمي اسناد ترلاسه کړي دي. دوی لپاره دویم قدم د گرین کارت اخیستل دي.
خود مهاجرت د برخي حقوقي کارکونکو وایي چې د مهاجرت د اسنادو یا اسایلم بهیر زیات وخت اړتیا لري ځکه د هر وګړي امنیتي مخینه څیرل کیږي.
پندنګ کې دا یو پرواله نه درنه نه 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 نه
د تخلید بهیر یو شمیر ادارې وای چې له هم په افغانستان کې په زرګونه کسان پاتې دي ترڅو متحده ایالات ته د مهاجرت ځانګړي ویزې یا ایس ای وی ترلاسه کړي.
څومره چې زه پوهیږم د متحده ایالاتو د حکومت لخوا د افغانانو د تخلي بهیر دوام لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له فدرال حکومت سره کار کوي. هغه افغانانو چې د متحده ایالاتو ملاتړ کړي تخلیه کوي او د تخلي د برخې ادارې هم په دې برخه کې کار کوي.
د افغان مهاجرو ملاتړ ادارې وای دوی هیله لري چې له افغانستان د ایسایوي یا ځانګړو ویزو د لودونکو کسانو د ایستلو بهیر چټک شي.
د وزیر او یوشتم د پارتمنټ د سټیټ ډیپارټمنټ سره ماسک شو یو لکه 2500 نفر د ایسایوي د پارلمنټ اپلای کړل ډیر زیات او په دې وجه باندې دا پروسه ډیر سلو ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو پر اساس د 2021 کال اگست میاشتې راهیسې لک تر لګه 1,25,000 افغانان متحده ایالات راغلي دي.
په متحده ایالاتو کې د افغانانو د میشتولو لایحه یا افغان اجسمنت اکټ چې په اساس به امریکا کې افغانانو ته د دایمي اقامه ورکولو او نورو اسانتیاو برابرول ته زمينه برابروله تر اوسه د کانګرس لخوا منزور شوی نه ده. که دا لایحه د کانګرس لخوا منزور شینو په امریکا کې به افغانان ته چې په بشر دوستانه ویزو راغل دي د دایمي اقامه لار پرانیزي. وحید فیضی د امریکا غږ واشنگتن ډی سی.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د مخالکو پر ژوند غیز لري ساسي پښتني د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنی لې یک شنبه تر پنځ شنبه هر مخام په شپږ بجو او دیر شو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندې بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو لاري.
راپورټونه د امریکا جغ آشنا رادیو ساوري. د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې اف بي اي رئیس کریس ری د چهارشنبه په ورځ د استازو جرګې غړو ته وویل د چین د حکومت هیکران د متحده ایالاتو د ننه مهمه زربیناوي په نشه کوي. دا خبرداري په داسې حال کې راځي چې د بایدن اداره د چین سره اړیکې د دوو سیالانو ترمنځ د تاوتریخوالي په کمولو کې کلیدي بولي. نور حال پر پورت کوي.
د امریکا د تحقیقاتو فدرالي اداري یا اف بي اي مشر کریستوفر ری د چاشمبي پورز وکیلانو ته وویل چې عامه ترانسپورت په متحده ایالاتو کې یو له مهمه سیستمونو څخه دی چې د چین لخوا پنهخه شوی.
د چین هیکران د امریکا په زیربنا نظر لري او چې کله هم چین وغواړي نو دوی کولی سي چې امریکایي اتباعو او ټولنو ته رښتینی زیان ورسوي.
چین تر دې مخکې د امریکا د هیکولو تورونه به اساس بللی وو. درې لخوا خبرداري په داسې وخت کې ورکړل شوې چې نور چارواکي چین ته د متحده ایالاتو د لاسرسي خبره کوي او وایي چې اړیکو کې کم تریخوالی د مخترتو کو پر ضد نوې همکارۍ ته لار برابره کړې ده. دواړو خواو د مصنوعي زیرکتیا په اړه هم خبرې اترې پیل کړې او د خپل پوزیانو ترمنځ تماسونه بیا پیل کړی دي.
موږ موافقه وکړه چې ولسمشر جو بایدن او ولسمشر شي جین پینګ باید خبرې وکړي او نسبتا ژر د ټلیفون لاري خبرې وکړي. او زه فکر کوم چې کالیفورنیا کې د بایدن او شي ترمنځ د 2023 په نوومبر کې د غونډې نه وروسته دا یو منل شي خبره ده چې دواړه مشران له خبرو اترو پرته بل لار نه لري.
یوه مهمه مسله د نومبر په میاشت کې د متحده ایالاتو ولسمشر زی ټاکنې دي او واشنگتن نه غواړي چې د غلیمانو د مداخله په اړه حتی یو تاثیر ښکار شي.
چینایان به د مداخلات او بځانګړي توګه د ولسمشر ټاکنو کې د مداخله په اړه خورا محتاط وي. زه فکر کوم چې موږ ممکن د کانګرس د جینو ټاکنو په اړه د بارس او آنلاین فعالیتونو لاري ځینی چینایي مداخله وګورو په ځانګړي توګه کدوې د کانګرس ځینی غړي د چین په اړه خورا سخت دریزه وګڼي.
آیا ولس مشر شي د نومبر په میاشت کې د دوی پر وسټ ناسته کې د ولس مشر جو بایدن سره ژمنه کړې و چې چین با د متحده ایالاتو په ټاکنو کې لاس مهنه نه کوي. دا هغه سدي چې د ملي امنیت شورا ویاند جان کربی تایید نکړه.
موږ په عامه او شخصي توګه په ټوله نړۍ کې هر چاته روښانه کړی چې موږ به هغه څه وکړو چې موږ یې باید د دې ډاټ ترلاسه کولو لپاره وکړو چې موږ ټاکنې ازادي او عادلانه دي او همداسې به وي.
په منځني ختیځ کې جګړه او د جګړې د پراخېدو د احتمال ترڅنګ د بایدن اداره غواړي چې د چین سره آرامي وساتي. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
د اوس په امریکا ژغ سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګندوي.
د کارابین ټولنې یا سیمیز بین الحکومتي اتحاد چې د کاري کام په مخفف یادېږي په وینا هېټي د شر په یوې ناوړه کړې کې گیر شوی. د کاري کام یو استازي چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې غږېده ویل په داسې حال کې چې بیا امنیتی د سیاسي پرمختګ لار ډب کوي د یو پیاوړي سیاسي چوکاټ نشتون د نوموړي په وینا د او باشو ډلو د فعالیت د زګیدنې باعث کیږي. په عین وخت کې د بشري حقوقو څار یا هیومن رائټس واچ یو استازي خبرداري ورکړ چې په هیټي کې دوامدار سیاسي بنبست د موثر حکومتولۍ مخه نیسي. ولستا د بنسټیزو بشري حقوقو او بنیادی خدماتو په برابرول کې د حکومت ناکامي د مجرمانو ډلو ته د نورو غړو در جذبولو موقع برابري. په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو الټرنیټیو یا متبادل استاذ رابرټ وډویل چې دا معلومات په پورتو پرنس کې د واقعیت یو وښوونکی انځور وړاندې کوي چیرې چې امنیتي وضعیت هماغسې مخ په خرابېدو ده. رابرټ وډ زیاته کړه چې په هیټي کې د قتل کچا په 2023 میلادي کال کې نږدې 2 لوړ شو او تیر کال د اختطاف د قربانیانو شمیره له 8 پورته وخته. رابرټ وډویل چې د تشدد د کچې د لوړېدو سربېره او باشانو د پورتو پرنس د اوبو تر ټولو غټې زیرمې په ګډون حیاتي زیربناو ته د لاسرسي درلودلو کنټرول په خپل لاس کې وساتو. هغوی د هیټي د سوداګریزو خونو او افرادو نه په زور پیسې وشکولې او د هیټي پر ولس باندې د خپل کنټرول د پیاوړي کولو په خاطر یې له جنسي تیري نه کار اخستل هم جاري وساتل. دا ټول په داسې حال کې واقع کیږي چې د هیټي د پولیسو قوا ورو ورو کوچنۍ کیږي، حال دا چې نوي افسران پکې شاملېږي او په چټکۍ ورته روزنه هم ورکول کیږي. د نورو ستونزو په جمله کې یو ستونزه د هیټي د پولیسو لقوینه په پراخه کچا استفاګانې دي او الحمدې کبله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په هیټي کې د اوباش ټولو د تشدد په وړاندې په مبارزه کې له ملي پولیسو سره د ملاتړ لپاره د څو ملتي امنیتي قوی ځای پر ځای کول منظور کړل. رابرټ وډوای چې ام اس اس د ماموریت د بریالیتوب لپاره بنیادی اړتیا دا ده چې داسې غښتلي میکانیزمونه جوړ شي چې د جنسي زورونې او د جنسي اغراضو لپاره د سوء استفادې په ګډون د بشري حقوقو احتمالي سرغړونې وارزي او بازخواستي وکړي. متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو له دغه ماموریت سره $100 میلیون مرستې ژمنه کړې او $100 میلیون ورسره د ملاتړ په ډول منلي. سفیر رابرټ وډ زیاته کړه چې متحده ایالات د هیټي پر سیاسي اکټورانو غږ کوي چې دیموکراسۍ ته د رجوع کولو په خاطر متفقه لارې عمومي. وډ ویل چې موږ اوس هم په لومړي وزیر هنري او نورو مذهبي، سیاسي، اقتصادي او د مدني ټولنو فعالانو ته خواص کوو چې یو ځای سره کار وکړي او د تفاهم او ډیالوګ لارې په سوله ییزه توګه آزادو او منصفانه انتخاباتو لپاره لارې هواره کړي او نړیواله ټولنه باید د هیټي د سیاسي او ټولنیزو فعالانو په ملتیا د وګدې مودې ثبات په لوري رهي کېدو په منظور لاغه هواد سره عجله مرسته وکړي. متحده ایالات د وې دیموکراتیکي او سولېز راتلونکو لپاره د هیټي د ولست د هلو ملاتړ ته اوس هم ژمن دي.
تاسو د امریکا غږ سره خبرې کوئ؟ چې د امریکا د حکومت رسمي نظر یې څرګند کړ. د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه.